سلامونه او ستړي مسی وخت د ماجیګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې موزه عبد الله کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې به درته ټول ریپورتونه وړاندې کوو چې د سر موضوع مو په بنو کې د افغانستان ځخه راغلي د وزیرستاني کډوالو احتجاج وي خور سره به د پېښور د کور کمانډر د وزیرستان د جرګې سره ملاقات او د دې ترڅنګ د پېښور های کورټ د احتساب عدالت د معلم جبی او نورو پروژو پاړه باندې حکم به هم شامل وي خو په فایل کې به تامر سایل خبرونه وایي
له افغانستان او پاکستان ته ستانه شوی او وزیرستاني او کډوالو نن د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې احتجاج کړی دی. د جنوبي وزیرستان مشرانو او پښتون ژغورني غورزنګ وایي د پخور کور کمانډر وایي دی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته دوام ورکوي او امریکایي شرکت ماډرن وایي د کورونا وایرس د نوي اومیکرون باندې لپاره د ځانګړي واکسین آزموینې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان هغه کډوالو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی چې په ورستیو کې افغانستان ستان شوې دي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال راډیو ته ویل کلونه ورسته پاکستان ته ستانه شول خو لمرستو به برخې دي او وس هم خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه نه لري.
افسی چې کله هغه شي نشول دا یو میاشت نه مخه نو دای چې پاکستان ته د لیر واپسول باندې لکه ته دای ته نه پیسې ملاوي شي نو نه راخوره کی مواد ور کړی دي نه داسې نه ده اندات به سره کړای جاي.
د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې لوجه تر یو میلیون زیات کسان کډوال شول چې ورڅخه زرګونه کورنۍ د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوښتي. حکومت وایي په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر ختمېدو وروسته په پړاوونو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کورنۍ بې ځایه شوي خپلو کلیو ته ستانه کړي. حکومت تیر کال په ډسمبر کې له افغانستانه د کډوالو د ستنېدو وروستی پړاو پیل کړ چې اوس مهال د بنو په بکاخیلو کیمپ کې پراته دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او پوځي چارواکو نن مشال راډو ته ویل له افغانستانه د ستنو شوي او کډوالو نمونه لیکلي ورته به جرم رستي ورکړي. دوی د مرستو پیلولو نیټه ونه خو دا خو زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې امنیت نه دی پر ځای شوی نو ځکه کډوال لا نشي ورلیږدولی. د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو مشران او پښتون ژغورني غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یوې جرګې له لارې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د درې مسجدو جرګې او د غورځنګ مخکښانو بیګا مشال راډو ته ویل چې دا خبره جنرال فیض حمید پرون پټانګ کې د جنوبي وزیرستان له مشرانو ځوانانو او د قامي او صوبایي اسمبلی غړو سره په یو غونډه کې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ عالمزیب مسید مشال راډیو ته ویل جنرال حمید غونډې ته وویل چې د مسید یو جرګې له طالبانو سره خبرو ته استولې ده. د پاکستان پوځ رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر 9 پاکستاني چارواکو له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. تحریک طالبان پاکستان تیر کال د ډسمبر پر 9 له حکومت سره تر یو میاشتنی اوربند وروسته پر امنیتي ځواکونو حمله زیاتې کړې دي. امریکایي شرکت ماډرن وایي چې د کورونا وایرس د نوې اومیکرون بڼې لپاره د یو واکسین ازموینې پیل کړې دي. هغه شرکت دا اعلان پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړ چې فایزر او بایو انټیک شرکت هم د اومیکرون بڼې پر وړاندې د مقاومت په مخه د واکسین د ازموینو پیلولو اعلان وکړ. ماډرن ویلي د دویمې مرحلې په ازموینه کې به هغو بالغانو ته د وایرس د اومیکرون بڼې لپاره د ځانګړي واکسین اضافي ستن لګوي چې وار له مخه په تیرو لږ تر لږه شپږو میاشتو کې بشپړ واکسین شوی دی. یو بل ډله بالغان چې درېما اضافي ستنې لګولې به د اومیکرون بڼې لپاره د واکسینو څلورم خوراک اخلي. په دې ډول به د اومیکرون بڼې په نښه کوونکی دا واکسین د درېم او څلورم خوراک په توګه ارزول کیږي. اصلي واکسینونه خلک له مړینې او سختې ناروغۍ څخه په ښه ډول ساتي خو هومره مؤثره نه دي چې په تیزۍ په خپرېدونکې اومیکرون بڼې د خلکو د وړجنېدو مخه ونیولی شي. څېړنې ښیي چې اضافي ستن د خلکو تحفظ لا قوي کوي. ماډرنا شرکت په نیو انګلینډ طبي ژورنال کې د خپرې شوې وړې څېړنې پایلې هم اعلان کړې دي چې پکې راغلي چې تر اضافي ستن شپږ میاشتې وروسته په وجود کې د اومیکرون بڼې پر وړاندې پیدا شوې کیمیاوي مادې خورا کمیږي خو په بدن کې موجودې وي. څېړنه ښیي چې د درم خوراک خوراک لوجه د شپږو میاشتو په موده کې خلک په خړه ول له وایرس خوندې وي. او د اردن پوځ وایي سرتیرو هغه وویشت مشکوک قاچاقبران وژلي دي چې لګاونډي شام څخه هلته نشئی موادو د لیګد هڅه کوله. د پوځ وو پانی نن په بیان کې ویلي چې له شامه اردن ته د امفیټامین یا کیپټاګون په نوم د نشئی موادو د قاچاق یو شمیر هڅې شنډې کړې دي. بیان وایي قاچاقبرانو نشئی توکي په هغو شامی لاریو کې پټ کړي ول چې د پولې پر عمومي لارې اردن ته ځي. پوځ وایي د تعامل د نویو نافذو شویو قواعدو عملی کولو ته دوام ورکوي او د پولو د ساتنې لپاره به هلته د اوښتو یا قاچاق د هڅو پر وړاندې سخت اقدام کوي او قوت به کاروي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې روانه میاشت له مشکوک قاچاقبرانو سره شامی پولې ته څیرمه په نښته کې یو سرتیری وژل شوی و. د اردن او شام ترمنځ پوله په اسانۍ د تیرېدو وړ ده. د اردني چارواکي تور پورې کوي چې د ایران ملاتړ لرونکې لبنانۍ شیعه ډله حزب الله او ملیشې په زیاتېدونکي قاچاق کې ککړې دي. هغه ډلې د شام زیاتره جنوبی برخه کنټرولوي. حزب الله دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو د چارو پوهان وایي شام په سیمه کې د کیپټاګون د پیداوار مهم مرکز ګرځېدلی دی. په هغه سیمه کې د یادو نشئی موادو بازار پراخېدو دی، خو اردن، عراق او اروپا ته هم قاچاقېږي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کړ. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هغه کډوالو د خپل غشتونو پاک کې مظاهره کړي چې افغانستان ستانه سوي دي. دوی څه شکایت کوي؟
یو تام ویور کو یو سپانور کو نه راي چې امداد مې ونلل چې د اوقات یا نغد یا خوراکي تشای مشترک کړي وي.
د پېښور کور کمانډر لیفټنر جنرال فیض حمید د وزیرستان لوی جرګې سره لیدلی او سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې. لیفټنر جنرال فیض حمید د جرګې ګډونوالو ته څه ډاډ ورکړ؟
په دغه فوکس دا و بنیادی چې امن او د وزیرستان شکیم طرز واردات ایده دغه دا په وال ټاکول دا په کورینا ورناتل ډرون کیمرې نو اده 100% ګارانټي روکړه چې 200% ختم کیږي.
د پاکستان یو غیر سرکاري څېړنیزې ادارې سی آر ایس ایس په یو رپورټ کې ویلي د پاکستان له جوړېدو یعنی له 1948 کال راهیسې تر اوسه پورې په دې هیواد کې 9 اتیا کسان د توهین مذهب په تور ماورای عدالت وژل شوي دي. آیا اسلام د دغسې وژنو اجازه ورکوي؟
شریعت دا اجازه بالکل نه ورکوي او د عدالتي مراحلو نه بغیر د یو سړی په خپله مدعی هم شي، گواه دې هم شي، قاضی دې هم شي، بیا د سزا د نفاذ اعلان هم
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د پایل رپورټ مهم د وزیرستاني کډوالو له احتجاج د نن افغانستان او پاکستان تستانه سوي وزیرستاني کډوالو په بنو کې مظاهره وکړه. دوی وایي چې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند پر شدو سربیرم اجازه نور کول کېږي چې په شمالي وزیرستان کې خپل کلو کورونه ته ولاړ سي. دوی دا هم وایي چې له افغانستانه د نورو کډوالو ستنولو لړۍ ورو ده چې باید تیز سي. دا کسان په 2014 کال کې د وسوالو پر ضد د فوجي عملیاتو وروسته افغانستان ته کډه سوي ول چې شمیر یې شاوخوا 1 لک، خو تر اوو کلونو وروسته ستنېدل پیل سو. حکومت د نننۍ مظاهرې په جواب کې وایي چې د کډوالو ستنېدنه ځکه ورو ده چې پر غلام خان بندرې نوم لیکنه روانه ده. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
افغانستان څخه راستنه شوی شمالي وزیرستان مداخلو کډوالو ننبنو کې لاریون کړي. حکومت نه خپل سیمو د داخلو ته واپسی افغانستان کې پاتې کډوالو راستنولو لړۍ تیزولو او راغلو کډوالو ته د مرستو غوښتنه وکړي. دوی وویل چې اوه کالونو نه زیاته موده یې په افغانستان کې تیره کړه. نن چې راستانه شوي بیا هم په خیمو کې په بنو او نورو سیمو کې پراته دي، خپلو کورونو ته دی ولیږي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې راستانه شوي کډوالو ته یې مرستې نه دي میلاو شوې.
خوراکي مواد ورکړي دي، نه داسې نغد امداد به سره کړی جائے. ریاست پاکستان دا غشتنه وکړه چې را دا پاکستانیون دي کم اس کم چې دیتا خپل حق ملاو شي لکه ترنګ چې نر آی ڈی پی تا 12000 منتلی ملاوی دي میاشتې کی ما وافسی شې دي دوه هغه ډیر سلو دو 1500 یا 1500 کاړې دای پورس کې روبوسی ویل چې خال ته ډیر تکلیف دی سردې موسم دی پیډی می می سره بار بار لکه څلور در خندینه دي چې هغه د پیسې واپس کړی دي چې دا زر نظر د مسله حل شو
د داخلو مداخلو بې کوره شوی حلیم خان چې و کالونو پس افغانستان پاکستان ته راکړه شوی وای چې کالونه افغانستان کې تیر کړل نن چې راغلی ورسره مرسته نه دی شوی ماشومان یې دلته هم په خیمو کې میشته دي
پینځه شپږ کاله مې په دغه کې تر اول په دغه میرتا پر افغان د بوی کې د مکاډا بال باز هیڅ څه په ګلم خون باندې په دې پین باندې مې رول دا خال یو تام بیور کو یو سپنج ور کو نه راځي چې امداد مې ونل چې د حکومت یا نغدي یا خوراکي یا تشای مې سره کړی وي د خال ډیر غریب خال دا ډیر په تکلیف دی په دا اور په دغه کرچی کام کام مر درې مې ډیر په تکلیف سره په اور په چکرینا کې د ګلونو کم ترتیب یا د دل روزي دا
افغانستان څخه راستنه شوی دغه کډوالو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د قدرتي آفتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای او فوزی چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې افغانستان څخه چې کډوال راځي په غلام خان یې نوم لیکنه کیږي چې ورته میاشتینې مرستې جاری شي هلته د ضرورت مرستې په موقع ورسره کیږي د کډوالو راستنولو شمیر زیاتوي خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره د داخلو کې کلیرنس روان دی چې سیمې یې کلیر شي نو خپلو کورونو ته به استنوي دغه کډوال غوښتنه کړې چې اته کالونه یې پوره کیږي نور دې ورته د داخل کلیر کړي چې کورونو ته ستانه شي او اوس مهال دی ورسره په ایمرجنسی بنیاد مرسته وشي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
او سم له جنوبی وزیرستان شمالي وزیرستان او بخشي له شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان ته ځو د درې مسعود مشرانو جرګې او پښتون ژغورن غورزنګوي د پېښور کور کمانډر ورتویلي چې په سیمه کې د امن قائمولو په هدف له تحریک طالبان پاکستان سره د جرګې د لاري خبري روان دي د درې مسعود مشرانو جرګې یو مشر ملک سید انور مشالې ټول چې دغه یو شګام غني خو د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ عالم زی مسعود بیا وایي چې کور کمانډر لیفټنر جنرال فیض حامد ته وویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره دي په عین کې په عیني چوکاټ کې درنه د سولې خبري وکړي او د سیمې خلک دی پکې نه استعمالوي د پاکستان فوج او طالبان ته نږدې سرچینو مشال ډډو ته ویلي چې په 9 جنوري پاکستان له ناقانونه ډلې تریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو بیا پیلول لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو سرچینه وايي خبري پر دې څرخې دي چې په څه ډول کېدای شي چې ماتسوي اوربند وغځول سي او د تریک طالبان پاکستان لخوا له 13 کرون راځي چې کومي حمله روانې دي چې په زرګونو کسان وژل شوی دي پای ته ورسیږي پاکستاني طالبانو له هغه لن محلي اوربند رسته چې د پروسس کال په دسمبر کې پای ته ورسید د پاکستان پر فوج او پولیسو حمله زیاتې کړې دي نور تفصيل د اشتیاق مسجد پر ریپورت کې
13 ورځ پښپښ وشتم جنوري پټانګ شه کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال فیض حمید د سویلي وزیرستان درې مسجد مشرونه قومي او صوبایي اسمبلی نمائندګونه او ځوانونو ته په جرګه کې ویلي دي چې پسیم اکشه د امن قائم کول د پورایي د تحریک طالبان پاکستان وسلاول سره په یو جرګه کې خبرې راوونه دي کور کمانډر پېښور مسجد مشرونه ته په جرګه کې سو او په ځواب کې مسجد مشرونه سو تا وویل په دغه براکشه ملک سید انور مشال ریډیو تا وویل
سکیما جرګه په دغه فوکس دا وبنیاري چې امن او د وزیرستان شکیم طرز واردات ایده دغه دا په وال ټاکاول د په کورینا ورناتل درون کیمرې نو ا د 100% ګارانټي روکړه چې د 100% ختم کیږي امید زنه سوتی کسي
د پښتون ژغورنه غورزنګ غړای لمزيب مسجد ویایي چې کور کمانډر تام وویل چې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول سره په خپل مذاکرات وکي او مسجد کوم دا وخت دا حالات کښې نه دی چې دا مذاکرات وکړي.
دا خبره بالکل دا وکړله چې موږ داسې د ماسی د جرګه حل لیدو پوس دا مذاکرات تر هغه ټیم پورا نشي کېدلای چې دا شه د نن میجا آئین انوالو نه کی آئینی تحفظ و دغه ته ورکړل کیږي په انا بعد و دغه یو جمع کیږي او هغه ریاست خالی کولای شي د خپل تنظیم له طرفه. ها مو دا ورته وویل چې دا نه مشه ها تاسو خو مذاکرات نه سره کړی دی او کړی دغه قبایلی جرګه باندې کی خو څه رزلټ یې راوتلې دي خپل د دره وسایل حلارې دره اختیار حلارې چې تی خپل کولای شي د مود استعمالولو هیڅ ضرورت نشته. دا تی وکا بالکل خوشاین دوی تی روالا چې څنګه هته ترتیب کاوه خو د عین په لحاظ سره چې پاغه شي د ته تحفظ وي مت تحفظ وي ماسید کوم د پداغه شي څوک نه انوالو کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان مشر شمس ماسید ویایي چې کور کمانډر نام غوښتنه وکړه چې په سویلی وزیرستان کې د امن قائم کول او هدفي وژنو د مخنیوي د پورا د ګامونه پورته کی.
دا څنګه د میډا سردار نجیب مسعود هغه د 25 دسمبر تک چا وښتل یو چې دوی سپر نه کتل گرفتار شو او نو بای د فیملی ته انصاف ملاو شو. په دې وجه باندې کور کمانډر صاحب چې کوم اعلان وکړ تا چې 30 لک روپیه د نجیب فیملی ته اعلان وکړو او په دې میډا شکریا ادا کوي. څومره هم میډا سیاسي چې کوم کسان وی دي د مطالبه ورته وکړل چې میشت بای په ټول نظر بای په وزیرستان امن بچار دی او دا ټارګټ کلینګ چې کوم د فوري تور پر باندې باندې.
لیفټیننټ جنرال فیض حمید سره په ملاقات کې موجود د پښتون ژغورنه ورزنګ و بل غړي شاه فیصل غازی خبر هم وار وای.
کور کمانډر چې کومه کیسه وکړل چې تاسو د طالب میان شه تاسو کوم یو خامخا یو کردار ده کې چې پوسم جرګه لا جلیدو په دا جرګه د مسجد نو کوم خبر دی نه زون په خبر نه زول مالک چند اس کسن جوت للی وی حکومت چې کومه کاروایی کوي وې کړه د شتګر په نومه مشکوري نه ډنګ شول او مش به زیاته شولې سره غټه پاسې دغه پرشن په نومه وغستلې ونن بیا مسجد کوم ته واپس راوندای چې را تاسو مذاکرات وکې.
لیفټیننټ جنرال فیض حمید د درې مسجد جرګه مشرانو ته دا هم وویل چې په سویلی وزیرستان کې وو د ولس سره په شریکا د امن روستلې د پورا وو ګامونه پورته کوي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ټانګ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پېښور های کورټ لخوا د قامی احتساب بیرو څخه د خیبر بینک معلم جبی او د یو عربونو بوټو د کرلو د منصبو تحقیقاتي ریپورت په 15 ورځو کې غوښتی دی. عدالت ویلی باید د دې جواب ورکړی سي چې څومره بوټي د اور لګېدو سره سوځېدلي څومره خلکو خراب کړي او څومره بوټي ولاړ دي. دغه مقدمه د قامی احتساب بیرو سره د درې کلونو راسی د تحقیقاتو لاندې ده خو لا هم دغه پلټنې نه دي پوره سوي. دا کیس اوس پېښور های کورټ کې دی. شنواز ترکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
پېښور های کورټ امر کړی قامی احتساب بیرو په 15 ورځو کې د مالم جبی بینک آف خیبر او بلین ټری سونامی تحقیقاتی رپورټونه جمع کړي. عدالت په بلین ټری سونامی مقدمه کې ویلي دي عدالت دی ویل شي چې څومره بوټي سوځېدلې څومره بوټي خلکو خراب کړی دي او دا وخت څومره بوټي موجوده دي. د جنوري پښ په غشتمه د پیښور های کورټ دوه کسیز بنچ دغه امر جاری کړی. دغه بنچ کې جسټس روح الامین او جسټس ارشد علی شامل وو. بلیټری سونامی د تیر صبح حکومت چې د تحریک انصاف ګوند لخوا جوړ شوی یو پروجیکټ وو چې ویل شوی حکومت په یو ارب بوټي کې رزقه د بوټو د نشوالي د وجه د هوا ماحول خراب شوی او دوی غواړي د بوټو د کر سره ماحول سازګار کړي. د پیښور دی اوسیدونکو عادل ظریف لخوا پروبونو پنوم د دغه مقدمه وکیل علی گوهر مشاد ریډیو ته وویل
د نای ټرایل بارا کې د چکم اوریجنلی نه بارډمنس راغلو نه د یوم یا شټایم چې پورا کیس ختمولو دلته انکوایریان ایگزاست لګتا سو د دغه د وګوره بنک خبر دا د 2016 نه شروع د تقریبا انکوایری او سپورې ته سره جوړ نه شو نه کوټ اوم دینه دغه تاسو کړه دې سیملرلی بلین د مالم جبس کم کم چې تاسو سکړی دی او سپورې تاسو پکم لاین باندې د خپل انویسټیګیشن کوي د انکوایری کوي او تاسو بیا چې
هر هغه تن چې ورته معلومه شي چې ګنې کوم ځای کې درغلی روانه ده یا ګنې کارونه سم نه کیږي یا په دغه کارونه کې کوم شک وي او دی غواړي د کارونو تفصیل دی ورسره شریک شي عدالت کې مقدمه کولی شي. بلین ټری سونامی پنوم دغه مقدمه چې پیښور های کورټ کې روانه ده د نیب لخوا د 2019 په 28 مارچ شروع شوه او دا ځکه چې نیب ته شکایتونه شوي د بوټو کرلو دغه پروژه کې مالی درغلی شوي ځینې ځایونو کې بوټي نه دي کرل شوي او حکومت وایي دغلته یې ځنګلونه کرلې دي. تر دې وروسته په ځینو غرونو کې اور هم لګېدلی و چې حکومت بیا دا هم ویلي و د اور سره یې لګېدلي بوټي سوځېدلي هم دي. د بینک آف خیبر په مقدمه کې د قامی احتساب په انکوایری کې ویل شوي دي د 2012 نه تر 2014 پورې په بینک کې 502 تنان برتی شوي و دې کې 102 تنان په ناقانونه ډول برتی شوي و درې څلوېښت تنان پکې بغیر د اشتهار برتی شوي و 14 تنانو پکې د نوکری سره اړونده تجربه هم نه وه. اته وشتنانو تعلیم کمو او څلور تنان داسو چې د هغوی د بانک دننه د نوکری کولو لپاره اهل نو. دغه مقدمه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د جوړ پخوانی احتساب کمیشن لاړه خو جوړه شو چې تیر صوبای حکومت پر د عدالت نه سټی اخستو. ستمانه چې ګینې په مقدمه کې د نورې کاروایانې بند کړې شي. په دالند وختونو کې د عدالتونو نیب او د الیکشن کمیشن لخوا هم ځینې هغه مقدمه چې کلونه وړاندې ورسره جمع شوی یا یې پکې تحقیقات شروع کړي او حکومت پر د عدالت په زور ستیا خسته و او یا پکې قومي احتساب بیرو تحقیقات ځندول یو ور بیا په هغه مقدمه اوریدنه توند شوې ده. خبریال او تدیاکار شمس مون وای پکار ده د نیپ او الیکشن کمیشن تحقیقات سرته ورسی.
چیرمن نیپ په وخت کې ویلي چې هوا د هوا رخ بدل شوی دی، نو اوس داسې ښکاري چې په حقیقت کې د هوا رخ بدل شوی دی او عدالت هم هغوی ته اوس وضاحت کوي چې خامخا تاسو موږ ته دا جمع کوي او شاید چې اوس ورته نیب هم په دې حواله باندې بس ناسه جمع کی. خو که داسې نه نو دا به یو ځل بیا مطلب دارا چې د زړو وختونو په شان چې څنګه د ټال مټول نه کار اغسته کې د باو د سوم بیا د ډلی ټیکټس استعمالیږي، نو هغه شیزونه په دې پاکستان کې به د ډرامې په مختلف انداز کې کیږي او تر اوسه پورې د بدقسمتۍ نه هم هغه انداز کې را روانې دي.
تر دې وړاندې د چیرمن نیب جاوید اقبال لخوا بیا بیا ویل شو دوی د یو چا د فائدې لپاره یا یو چا ته د نقصان ورکولو لپاره مقدمه نه جوړوي، بلکې د قانون په مطابق خپل ذمہواری پوره کوي. د عدالت لخوا د ملم جبی په مقدمه کې هم تحقیقاتی رپورٹ غوښتل شوی دی. د ملم جبی مقدمه کې ویل شوی ملم جبه کې 200 اویا اکر ځمکه چې ور باندې د محکمې مال او د سیلګری د محکمې ترمن د ملکیت لانجه روانه و. په 2014 کې د هغه وخت صوبای حکومت یوې کمپنۍ ته پولیس ورکړی و، حالانکه حکومت سره دغه اختیار نه و. دغه مقدمه د صوبای احتساب کمیشن خبر پختونخوا لخوا په 2015 کې شروع شو و. اقامې احتساب په اروپا کې د جنوري په 9 2013 کې تحقیقات اعلان کړی، خو تر دې وخته د دغه درې وړو مقدمو تحقیقات نه دي پوره شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
MASHAAL RADIO.
د عدم تشدد مبارز خان عبدالغفار خان او د عوامي نشل ګوند پخوانی مشر خان عبدالولي خان اونۍ له 6 جنوري راځي منځل کېږي. پر دې موقع پروند 400 په اوتمنځو کې ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشل ګوند مشرانو ول په پاکستان افغانستان کې جنگ د عدم تشدد په فلسفه د عمل کول سر ختمه د لایسي دوی ته تورونه مولګول چې پاکستان ځکه له معاشي مسلو سر مخامخ دي چې د هیواد پالیسي د دوی په وینا غیر سیاسي خلک چې اشاره فوج ته جوړوي. د پاکستان فوج تل ویلي چې دوی د هیواد په سیاست کې مداخله نکوی، بلخوا حکومت په ملک د معاشي مسلو زمواري په پخواني حکومتونو اچوي. نور تفصيل د شبیر احمد جان په ريپورت کې.
دا خدای خدمتگار تحریک بنسټګر خان عبدالغفار خان باچا خان او دا خان عبدالولی خان تلین په موقع 400 اوتمنځو کې ولسی غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینر نائب صدر چې اوس قائم مقام مرکزی صدر هم دی
امیر حیدر خان هوتی،
په پاکستان کې یو وار بیا د ترهګرۍ مخ په زیاتېدو پیښو او بیا ګاونډي هیواد افغانستان کې هم د امنیت پاړه وویل چې تیر خوشا سلویختو کال راسي د خطه کې تشدد او جنگونو هیڅ ګټه ونه کړه، نو باید د عدم تشدد او د امن لار خپل کړی شي. نوموړي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت او په وزیر اعظم عمران خان هم دا ناکامه تورونه ولګول. دوی غوښتنه وکړه چې عمران خان دې دا خبره ولستا پډا ګکړي چې چاله دا دړک ورکړي کچره دې د حکومت نه وته نو نور به هم خطرناک شي. دا ګوند مخکخ او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور خپل وینا کې په موجوده مرکزی حکومت د ناکامه پالیسو ټکونه وکړل. دوی وايي په معاشي توګه ملک دیوالیه شوی دی ځکه چې د حکومت پریکړې د دوی په واک اختیار کې نه بلکې غیر سیاسي خلق کوي.
دا ملک مشاله هر کله چې دا
قومونو او د ملکونو فیصله زیا سیاسي خلک کوي
ولی دا پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویند فواد چودھری دا جنوری پا سلی رشتما سرخار اسلام آباد کے خبری کانفرنس تا ویلی وو چی دا پاکستان معیشت دولان دے پا نسبت مضبوط شوی دے او دا قرضو بوج هم سلی سر کم شوی دے او دا غدول معیشت یو واربیا پا سهیلی را روان شوی دے وای تیر حکومتونو دا غلط و پالوسوی لوج ملک دا وقت معاشی ستون سر مخ کرده دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال راڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
اوزم پېښور ته د خیبر پښتونخوا د سرکاري محکمو لسګونو ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د ګرانۍ مطابق د زیاتوالي او نورو مراتو د بحالۍ لپاره احتجاجي ناسته کړې. دوی وایي چې وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به 25% ډسپیرټي ریډکشن یا تفاوت راکموونکی الاونس ورکوي او نورې مسلې به هواروي، خو د دوی په وینا تر دې دمه دغو خبرو ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی. د امپلایانس د امپلایز گرینٹ الائنس په نوم د ملازمینو اتحادیت چې پکې د وابډا تعلیمي ادارو او نور محکمو ملازمین شامل دي، پروند یې د احتجاج په توګه د صوبای اسمبلی ودانی مخې ته سړک تړلی وو، خو د ضلع انتظامی لخوا تر دې ډاډ وروسته یې خپل احتجاج ختم کړ چې ډېر زر به ورله د وزیر اعلی محمود خان یا د خزانې وزیر سره د ملاقات زمینه برابره کړل سي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د امپلایز گرینڈ الائنس په نوم د ټولو سرکاري ملازمینو ټولنې په پیښور کې د جنوري په 26 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته ترسره کړه. دوی له حکومت په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي او دوی ته د نورو مراعاتو ورکولو غوښتنه کوله. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د سکولونو د افسرانو د ټولنې مشر سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره وفاقي او صوبایي حکومتونو د تنخواګانو زیاتولو او نورو مراعاتو ورکولو په اړه جمنې کړې وې، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی.
په زرګو تعداد کې د سرکاري ملازمین راغلي دي د ټولې صوبې نه. دا ګورنمنټ خپل یاد چې دی یادې چې کومه وعده په 10 فروری 2021 کې وفاقی حکومت مونږ سره کړو وا چې تاسو ته 25% ډسپیریټي الاونس درکو، ستاسو څومره سالور اډ هاک ریلیف دی هغه به په بنیادی تنخواه کې زمکو، یعنی پیرو ویژن به کوو او دغه چې کم صبح کې ټایم سکیل نه وي هغه به کوو. زمونږ په صبح کې چې کم کانټریکټ ساتیزه دي یا نو ملازمین دي د هغې ریګولرایزیشن یا په ملکنډ ویژن کې د چارکولو چې کم الاونس تپ سلو کال نه ملاوي دو د هغې خاتمه شوې ده، یا پبلک هیلت کې چې کم پوسټونه ختم شوي دي بحالي شوي د هغې بحالي.
سو نورو احتجاج کوونکو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه یو ځل بیا احتجاج کولو ته مجبور شو چې د موجوده ګرانۍ په صورتحال کې د دوی گزاره نه کیږي.
زاد ملګرو استادانو ضلعي جنرل سیکرټري صوابه راویل محمد منګه مطالبه ډیره ساده دي چې یا همنګلا چې کم نرخونه تکه داس کړه حکومت غستو په کم وخت کې کم نر هغه نرخونه نو هغه را د واپس کا تنخوا را لیو روپې مسی واکو کچره فرض کا تاسو دغه نشه کولی او تاسو مجبوری نو چې کومه مجبوری تاسو را تاسو ځان لره تنخوا غانې سی واکوي بیروکریټ له سی واکوي ایم پی ایګانو د ایم ان ایګانو د بلکې د منګه پرایم منسٹر سے پخپل وې چې ما په دواله کا تنخوا کې گزاره نه کیږي. نو کم سيزونه چې تاسو اخلي کم تاسو ضرورتونه نه هغه د عام خلک هم ضرورتونه دي.
اصغر خټک وابډا امپلایز پیغام یونین صوبائی جنرل سیکرٹری آگی کا ممبر نن چې موږ دلته کې راوتی یو نو د آگی بنیادی وجه دا ده چې د ملازم ژوند چې کم دی دا تنگ کړل شو د مهنګای چې کم سیلا په دې ملک کې راغلی دی. ملازم په دې کې نو سروایول نشي کولی، ملازم په خپل تنخواه کې گزاره نشي کولی. حکومت خپل وعده تر اوسه پورې وفا نه کړله، بلکې د هغې د پاسه ظلم ده چې په دې بجټ کې کومه تنخواه 10% سوا شوې وه هغه هم د بنیادی تنخواه حصه جوړه نه کړل شوله.
په احتجاجي لاریون کې د سرکاري محکمو ملازمینو ډېر په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو او د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د احتجاج په توګه تړلی وو، خو تیر مازیګر بیا د ضلعي انتظامیې لخوا دوی ته باور ورکړی شو چې ضربه دوی له د وزیر اعلی محمود خان یا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د ملاقات زمینه برابره کړي او د دغې ډاډګیرنې وروسته دوی د سړک نه پاسېدل او احتجاجي ناسته یې وځنډوله. خو په دغه مهال دوی دا اعلان هم وکړو چې کده پروري د پنځمې نیټه پوری د دوی وختنې ونه منلې شوې، نو د سرکاري ملازمینو په ګرینډ الاینس کې شامل د ډیر شواړو بیلابیلو محکمو کارکونکو به د پروري په لسمه نیټه د تیر کال په سیر یو ځل بیا د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون ترسره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم پنځنیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو ډنډیز له پامیر ساحل اورو.
د شمالي وزیرستان هغو کډوالو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی چې په وروستیو کې له افغانستان ستانه شوی دی. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال راډیو ته ویل څه د پاسه اووه کاله وروسته پاکستان ته ستانه شول، خو له مرستو بې برخې دي او اوس هم خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه نه لري. حکومت تیر کال په ډسمبر کې له افغانستانه د کډوالو د ستنېدو وروستی پړاو پیل کړ. د شمالي وزیرستان انتظامي او پوځي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل له افغانستانه د ستنو شویو کډوالو نومونه لیکلي او ورته ژر مرستې ورکړي. دوی مرستو د پیلولو نیټه ونه خو دا خو زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې امنیت نه دی پر ځای شوی، نو ځکه کډوال لا نشي ورلیږدولی. د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو جرګې مشرانو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یوې جرګې له لارې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو ته دوام ورکوي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې دا خبره جنرال فیض حمید پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان له مشرانو، ځوانانو او د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو سره په یوه غونډه کې کړې. د پاکستان پوځ رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر نهمه پاکستاني چارواکو له قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. طالبانو تیر کال د ډسمبر پر نهمه له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند تر پای وروسته پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي شرکت ماډرن وایي چې د کورونا وایرس د نوې اومیکرون بڼې لپاره د یو واکسین ازموینې پیل کړي دي. هغه شرکت دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې فایزر او بایوانټیک شرکت هم د اومیکرون بڼې پر وړاندې د مقاومت په موخه د واکسین د ازموینو پیلولو اعلان وکړ. ماډرن ویلي د دویمې مرحلې په ازموینه کې به هغو بالغانو ته د وایرس د اومیکرون بڼې لپاره د ځانګړي واکسین اضافي ستن لګوي چې وار له مخه په تیرو لږ تر لږه شپږو میاشتو کې بشپړ واکسین شوي دي. او د اردن پوځ وایي سرتیرو هغه وشت مشکوک قاچاق بران وژلی دي چې له ګاونډي شام څخه یې هلته د نشئی موادو د لیک د هڅه کوله. د پوځ وپاڼې نن په بیان کې ویلي چې له شامه یې اردن ته د امفیټامین یا کپټاګون په نوم د نشئی موادو د قاچاق یو شمیر هڅې شنډې کړې دي. بیان وایي قاچاق برانو نشئی توکي په هغو شامي لاریو کې پټ کړي ول چې د پولې پر عمومي لارې اردن ته ځي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو د چارو پوهان وایي شام په سیمه کې د کپټاګون د پیداوار مهم مرکز ګرځېدلی دی. په هغه سیمه کې د یادو نشئی موادو بازار پراخېدو دی او اردن، عراق او اروپا ته هم قاچاقېږي.
دا خبرونه لنډیزوم له پامیر ساحل واورېدې او سم د خبرونی په دې دومه برخه کې درته ځینې رپورټونه لرو. په اسلام آباد کې میشتي بي څېړنیزې ادارې خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو راځي د 2020 کال پورې په دې هیواد کې په څه د پاسه 1400 کسانو د مذهب سپکاوي تورونه لګېدلې چې پکې 9 اتیا کسان وژل شوي دي. د ټولنیزو قانوني چارو پوهان وایي چې د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو مخنیوي لپاره دي قانون نافذونکي ادارې او عالمان خپل رول لوبوي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې قانون په لاسو کې اخیستل غیر قانوني او غیر شرعي کار دی او لدی باید ډډه وسی. په دې اړه تفصیل ته منور شاه ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې سیړنیز ادارې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو مرکز یا سی آر ایس ایس د جنوري په 25 خپل یو ریپورت کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د 2020 کال تر پای یو او یا سړی او اتلس ښځې د مذهب د سپکاوي په تور ماورای عدالت وجل شوې دي. د دې ریپورت تر مخه په دې ټوله موده کې 1415 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي چې پکې یوازې په 1300 کلونو کې په 1280 کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلې دي. که څه هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قوانین شته چې پکې ککړو کسانو ته د عدالت لخوا د بیلابیلو سزاګانو ورکولو وضاحت شوه، خو بیا هم وخت په وخت د مذهب په سپکاوي تورن کسان د عدالتي سزا نه وړاندې وجل کیږي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان د جنوري په 26 مشال لري ته ویل چې د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي په لړ کې د قانون نافذونکو ادارو کردار ډیر مهم دی.
زمون کم اداري دي نو اغي په خپل حساب سره اغه ډیوټي نه کوي چې کم دا اغي خپل جوريزډیکشن کې وي او دا اغي ذمہ داری وي، اوس عام خلکو ته چې تاسو پرېږدي نو عام خلک خو چې کوم دی نو هغه تاسو آخر رښتیا راځي دروغ کلی وران کړي وي نو دا شی چې کوم دی نو دا زمونږ ادارو ته پکار دي چې هغوی د دې نوټس واخلي او چې په دې باندې عام خلکو ته دونه ایکسس دا چې سزاګانې داسې خلکو ته ملاو شي چې هغوی غلط کار کوي آئنده به څوک نه کوي.
په اسلام آباد کې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا جاری شوی تازه رپورټ وایي چې د 2011 نه تر 2020 کال پورې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د ټولنیزو چارو پوه ډاکټر نور سناودین مشال لري ته وویل چې په پاکستان کې په دې ورستیو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې مایوسۍ سیوا شوې او خلک یې د اظهار موقع نه لري نو د دې ډول ناوړه او پرتشدد اقدام په ترڅ کې د مایوسۍ اظهار کوي.
په معاشره کې مایوسی جته شوې ده، هر سړی داسې ژوند نه تاو مده کوي او څه وسې هم نه راځي، نو بیا په داسې حالات کې چې کله انسان مایوس شي کنه بیا هغه فرسټریشن او باسر د پاره سره لار ګوري ژوند ته، حکومت ته او هر څه ته په غوسه راځي، ځکه څه کولی نشي. دا چې کوم څه خلک تنګ شوي وي کنه آسان هدف ځان ته ګوري قربانې ګډوډي جوړ کړي په هغه باندې خپل فرسټریشن او باسر. دویم اړخ چې زما په خیال کوم راځي هغه دا دی چې خلک په مونږ په معاشه کې اسلام خو مونږ ته مولیانو ډېر زیات خیلې دی، خو مونږ چې کوم دی فالو کوو خو نه. دغه چې کوم خلک تشدد کوي، راوځي او چغې وایي، سوري وایي، دا اکچولي دا خیال غواړي چې زه صرف په مسلمان یم.
ډاکټر نور سناودین وای علمانو ته پکار دي چې خلکو ته د مذهب حقيقي روح وروخای او د اسلامي تعلیماتو پرانا کې خلک د تشدد نه منې کړي. دا راز په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د جنوري پښپګښتمه مشال لري وویل چې په اسلام کې د دې ډول کړنو اجازه نشته.
بالکل دا خلکو کې دا ميلان او رجحان شته چې دا نامناسب دی. شریعت دا اجازه بالکل نه ورکوي چې څوک ته قانون په خپل لاس کې والی او د عدالتي مراحلو نه بغیر د یو سره په خپل مدعي هم شي، گواه د هم شي، قاضی د هم شي او بیا د سزا د نفاذ اعلان هم وکي. نو دا بدبختانه چې زمونږ په دې معاشره کې ترخ ترخواله راغره ده او شریعت دې اجازه نه ورکوي.
د تحقیق او امنیتی مطالعاتو د مرکز د شمیرو تر مخه په اسلام آباد کې 55، په پنجاب کې 1098، په سند کې 1000، په خیبر پښتونخوا کې 33، په بلوچستان کې 12 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 11 د مذهب د سپکاوي کې سونه رپورت شوې دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د تشدد ورستې پیخه د 2020 کال د دسمبر په 3مه په سیالکوټ کې مخترااله چې پکې د یوې کارخانې سریلانکایي منیجر د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور تر وهلو ورسته وسوځول شو. پولیسو ویلي چې لسلو ډیر کسان یې نیولي او د دې پیخه نور تحقیقات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیخه د پاکستان لپاره ل شرم ډکه بللې ده او ژمنه یې کړې چې پکې ککړو کسانو ته به قانوني سزاګانې ورکول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونی ځ خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوسم د پاکستان د سیاست په اړه یو رپورت. په پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد یو ځل بیا ویلي چې تر هغه پورې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر څو ورته د دوی په وینا اسټابلیشمنت ډاډ نه ورکړي چې سیاسي مداخلت به نه کوي. مخالفو ګوندونو د حکومت ضد مظاهره کوي خو په پارلمان کې دننه عدم اعتماد تحریک راوړلو لپاره اختلافات لري. واکمن تحریک انصاف ګوند په وار وار په تیرو ټاکنو کې د درغلوي خبره رد کړې او وایي مخالف سیاستوالانو د خپلو درغلوي پټولو لپاره مظاهره کوي. د سیاسي چارو شنونکي دا نظر لري چې مخالف سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافات او لوجه تحریک عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي او په دې خبره پوه دي چې اسټابلیشمنت له واکمن ګوند سره ولاړ دی. نور تفصیل د ګلایاس پر ریپورت کې.
په پاکستان کې که څه هم مخالف سیاسي ګوندونه د لاتیر سره مودې راځي مظاهره او جلسي جلوسونه کوي چې حکومت لمنځه یوسي، خو د عدم اعتماد د لاري د وزیر اعظم عمران خان لری کولو په اړه زړه نظر دي. د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ډان ورسپانې ته د جنوري پر 25 ویلي وو چې اسټابلیشمنت یا فوزي مشرولي د حکومتي ائتلاف ملاتړ کوي، خو کله چې دا مداخلت ختم شو نو د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک به کامیاب شي. د شاهد خاقان عباسی په خبره د حکومت ډیر غړي غواړي چې مخالف ګوندونو سره شامل شي، خو دوی د اسټابلیشمنت لخوا یوې اشاره ته په انتظار دي. عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واقع راغلی و. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلیو سره انتخابات ګټلي، خو حکومت او فوج دا تورونه ردوي. انتخابات کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنی شفافی او منصفانه وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو مرتضی سولنګي د جنوري پر 26 مشال لريته ویل چې داسې حالاتو کې د سیاستوالانو خبرو ته نه بلکې حالاتو ته قتل پکار دي او دوی له خپل تجربه زده کړه کړې ده.
تاسو وکتل چې سینټ کې اکثریت په اقلیت بدل سو، همداسې لچسپ پیښی په پاکستان کې کیږي. خو د پاکستان سیاستوالان هم ډیر تجربه کار دي، دا ضروري نه ده چې څه هغه وای هغه شان بکوي. ان ممکن ده چې هغه وی خپل تیاری کوي چې پکې ادم اعتماد تحریک هم شامل وي، خو د ادم اعتماد تحریک کې د اسټابلیشمنت څخه زیات د مخالفو ګوندونو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې څوک به وزیر اعظم او آیا سمدستي توګه انتخابات وکړل سي او کاینی موده پوره سي.
د مرتضی سولنګي په خبره کچر د اختلافات ختم شي نو د وزیر اعظم ضد ادم اعتماد تحریک په ګنټو کې تر لاسه کیدی شي. مخالفو سیاسي ګوندونو د 2006 کال د سپتمبر پر 6 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونونکو حسن خان د جنوري پر 26 مشال لته ویل چې مخالف ګوندونو ته معلومه ده چې اسټابلیشمنت وزیر اعظم عمران خان سره ولاړ دی، ځکه دوی په ایوان کې عملی اقدام نه پورته کوي.
نو کافي حد پورې ما په خیال دا خبره کیږي چې هغه امر ملټری لیډرشپ ودا وایي یا چې کوم جنرال جنتا دا موږ دا نه شوې لچره هغه عمران خان چې څنګه تر اوسه پورې د سون کړی دی. دا په پرابلم یې وځي نه ده نو شي چې څنګه هغه تر اوسه پورې هارد نټ کې په فور دا دغه لپاره اسټابلیشمنت لپاره چې هغه وی چې لکه دا سره خبرې کول هغه وسه پورې خپل موقف باندې بل طرف پاکستان پیپلز پارٹی دا اس کے چرے اسٹیبلشمنٹ طرف کا پیپلز پارٹی سر ادا کی نو الٹ کے نواز شریف گراف سے کمرے پہ خاص طور پر پنجاب کے اگر وہ سم لکھ مضبوط ہے نو اس کے نواز شریف راضی اب ہم پر ریونج کے راضی بل تک عمران خان تو سر بے سون کی نو دے بم ریونج کو جی
بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جنوري پر 26 په راولپنډي کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې وزیر اعظم عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ خي اړیکې دي او مخالف ګوندونو ته د سیاسي بصیرت نه کار اخیستل پکار دي.
ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں 3.5 سال میں
په درېنی مقالو کې اپوزیشن ګوندونو په یو بیل کې هم عمران خان ته شکست نه دی ورکړی. مخالفو ګوندونو ډېر شور جوړ کړی وو چې هغه به استعفا ورکړي، خو له هغه خبرې وتښتیدل. بیا له عدم اعتماد تحریک څخه هم وتښتیدل.
قسم د حکومت مخالف ګوندونه چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي یې په سر کې دي د حکومت چپه کولو په هڅه کې دي، خو شنون کې وایي چې د دوی د خپل منځي اختلافاتو له وجې تر دې دمه دوی کامیابی نه ده ترلاسه کړې. پیپلز پارټي چې د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ برخه وه تیر کال د یو شمېر اختلافاتو په سبب له دغه اتحاده لاره جدا کړه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند روانه میاشت تر هغې وروسته له خپل سیاستوالو د پارلمان غړي نور عالم خان څخه سپیناوی وغوښت چې هغه پر حکومت د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ ختمولو او د ګرانی کنټرولولو شغ وکړ. تر دې مخکې د جنوري په نیمایي کې د دفاع وزیر پرویز خټک چې د ګوند په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا ولسته د ګیس نه رسیدو موضوع یاد کړه، نو وزیر اعظم عمران خان په جواب کې وویل چې د هیڅ چا فشار ته سر نه ټټوي او د بدنامۍ له هڅو نه ډارېږي. په پاکستان کې شنونکي وایي په جمهوري نظامونو کې واکمنان باید د ولس او منتخب استازو د پښتنو ځوابولو ووایي او ځانونه احتساب ته حاضر کړي. دوی وایي هر پښتنه د فشار یا د بدنامولو هڅه نه وي، خو واکمن ګوند وایي د وزیر اعظم په ګډون د تحریک انصاف ټول چارواکي حساب ته حاضر دي. پامیر صاحب د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته له خپلې و سیاستوال سپیناوی وغوښت چې هغه پر حکومت غږ وکړ چې په پېښور کې د ګیس او برېښنا لوډ شیډنګ ختم کړي. نور عالم خان په قومي اسمبلی کې د پېښور استازی دی او د جنوري په نیمایي کې د پارلمان غونډې ته په وینا کې له حکومت د ګرانۍ کنټرولولو غوښتنه هم کړې وه. د جنوري پر 18مه تحریک انصاف ګوند په یو لیک کې تور پورې کړ چې نوموړي د ګوند د نظم سرغړونه کړې، نو ځکه دې د جنوري تر 14مې پورې سپیناوی ورکړي. تر دې دوه ورځې وروسته ګوند د قومي اسمبلی د حکومتي حساب کتاب په کمیټې کې د نورعالم خان غړیتوب ختم کړ. نوموړي د جنوري پر 14مه د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر پرویز خټک ته په ځواب کې لیکلي چې اوسمهال په کووېډ 19 ناروغۍ اخته دی او دوه اونۍ وروسته به ځواب ورکوي. د تر دې یو ورځ وروسته پر ټویټر په یو بل بیان کې ګیله کړې او کلی دی چې کله یې د احتساب غوښتنه وکړه د ناانصافۍ او د درملو بوري یا چینی وړو او تیلو د ګرانۍ زدي غږ پورته کړ، نو ګوند ورڅخه سپیناوی وغوښت. دا لومړی ځل نه دی چې د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال پر مشرتابه د انتقاد له وجې له دې ډول کار روایې سره مخامخېږي. په 2014 زیږیز کال کې د ګوند له یو بل مخکښ مشر جاوید هاشمي څخه هم سپیناوی وغوښتل شوی و. له دې علاوه د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 14مه د ګوند د پارلماني کمیټې په غونډه کې د دفاع وزیر پرویز خټک د نیوکو په ځواب کې ویلي ول چې د بدنامېدو او فشار مخې ته سر نه ټیټوي. د پاکستاني ورسنوي په وینا خټک په غونډه کې وزیر اعظم ته ویلي ول چې خیبر پښتونخوا برښنا او ګیس پیدا کوي خو په صوبه کې خلک له ګیس بې برخې دي. ورسته خټک خبریالان ته ویلي ول چې په غونډه کې یوازې د خپلو حقونو په اړه خبره کړې وه او دا چې له وزیر اعظم سره اختلاف نه لري. د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي ګلداد خان هم وایي چې دی په هغه غونډه کې موجود وو او د پرویز خټک په ګډون د ګوند ټول سیاستوالان پر وزیر اعظم عمران خان پوره باور لري. خو له دې پرته هم وزیر اعظم په بیا بیا اپوزیشن ته په اشاره ویلي چې د بدنامولو له هڅو یې نه ویریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. شنونکي وایي دا په جمهوري نظامونو کې د واکمنانو او سیاستوالانو ذمہواري وي چې ځانونه احتساب ته حاضر کړي او همداراز د ولس اپوزیشن او د منتخبو سیاستوالانو او ادارو پوښتنې ځواب کړي. د دوی په نظر هره پوښتنه یا غوښتنه د فشار اچولو یا بدنامولو معنا نه لري. په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي زرک خان وایي په پاکستان کې د وفاق او د خیبر پښتونخوا په سطحو د تحریک انصاف حکومتونه ځانونه احتساب ته نه وړاندې کوي. نوموړي د جنوري پر 26مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د پېښور د چټک بس د یو عرب ونو او بوټو کېنولو پروژو او د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل په قضیو کې د درغلۍ د تورونو مثالونه ورکړل او ویل چې حکومت د خپل واک په کارولو ځان له احتساب ساتي. دی وایي په جمهوري نظامونو کې احتساب یو بنسټیز حیثیت لري.
د احتساب نه بغیر خو جمهوریت نشي چلے دی. جمهوریت کې مختلف ادارې وي چې هغه په یو بل باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي. ټولو نغد عدالت یا احتساب آخو پکې ولسی احتساب چې هر 15 کاله پس یو حکومت به بیا ځي یا جمهوری پارټي هغه به بیا ځي ټول ټاکن ہوتا او خپل پروګرام به خلکو په مخ کې دی. که 15 کاله غوی حکومت کړي او خپل پرفارمنس یا کارکردګي به غوی مخې تک دی. همداسې بیا پکې نور ادارې وي د احتساب کاغه عدالت دی کاغه بیا په مختلفو ملکونو کې مختلف ادارې غوی د پاره جوړې دي.
زرک خان وايي په جمهوري نظامونو کې حکومتونه دا نشي ویلي چې جواب نه ورکوي یا احتساب ته نه حاضرېږي. د زیاتوي چې د ګوندونو او د حکومتونو دننه د خپل ځان د احتساب میکانیزم هم اړین دی. ورته خبره مدني فعال اسامه خلجی هم کوي. نوموړي د جنوري پر 15مه په ډان ورسپانه کې په یو لیکنه کې ویلي دي چې وزیر اعظم باید ولس او هغو منتخبو استازو ته جواب ووایي چې د هغه ګوند ته یې د حکومت کولو واک ورکړی وي. اخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان دا منی چې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه هم خپل نظر لري او د دوی په ګوند کې هم ځنې وخت نیوکی کیږي. نوموړي د جنوري پر شپږویشتمه له وشال راډیو سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان واقعي پر دې دریض کلک ولاړ دی چې د فشار له وجې خپل لار نه بدلوي.
یو حقیقت دی چې موږ سره اتحادي ګوندونه دي او موږ د پارټي خپل دنده معاملات هم دي، خو دومره چې څنګه وزیر اعظم صاحب وایي چې را لیکن کې نه راځم او نه شي، نو دا مقصد دی چې کاغه اپوزیشن فشار اچي د خبرو لپاره یا د نارو لپاره ناراضی.
گلداد خان البته دا تورونه ناسم بولی چې گواکې وزیر اعظم حساب کتاب او جواب ورکولو ته نه حاضرېږي. د مثال ورکړ چې وزیر اعظم د 2020 زیږیز کال په نومبر کې پر آرمی پبلک سکول، د 2014 زیږیز کال د برید په پلټنو کې د پرمختګ لپاره سپریم کورټ ته حاضر شوی او هلته یې سپیناوی ورکړ.
که تاسو خیال دي چې دا د پېښور د آرمی پبلک سکول مسله راغله، دا عدالت خبره راغله پوری پاگا ٹین کی اغال تا حاضر شو یا نور دسی دی چی اغا بالکل عدالت اغا سرٹیفائیڈ اغا چاگا نور کر رہے چی اغا ایماندار دے حانس دے دے نو داد اغی خبر ثبوت دے چی دے پخپلا عدالت تو سپیناوی تا مخامخ کیے گی اونو نزیاد جمہوریت تا چی کم دے عوامی سرنا چی دے اغا عمران خان دے زمان وزیر اعظم سے با دغا دے خلق تورو ندی او دا یو شای دے چی دا اغا پیسالا دانا چی اغا دلتا کراب مخنیوای
وشي. ګلداد خان زیاته کړه چې د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت د ولسی ستونزو هواری ته ژمن دی او د سیاستوالانو او خلکو پښتنو ته جواب ورکول ته حاضر دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته واکمن شو او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن د سیاستوالانو پر وړاندې د ده په وینا د درغلۍ د پلټنو عمل پیل کړ، خو اپوزیشن وایي نوموړی د احتساب په نوم ورڅخه سیاسي غچ اخلي. وزیر اعظم په بیا بیا ویلي دي چې په خپل حکومت کې هم درغلي نه زغمي، خو د روڼتیا نړیوال ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل د جنوري پر 15مه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې اکثر خلک فکر کوي چې هلته د 2020 زیږیز کال پر مهال اداري فساد په زیاتېدو وو. د خلکو د همدغې دریځ له وجې پاکستان د هغې ادارې په نړیواله پیمانه کې درې درجې شاتګ کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونې ورستی رپورت راځو چې د بلوچستان په اړه دی. د بلوچستان په بوستان کې د ریلوی سټیشن د بندولو او د پخوانی ډبو د نیلامولو په ضد ځای مشرانو احتجاج کړی او د وی جرګې د لارې غوښتنه کړې چې حکومت یې نه یوازې د بوستان ریلوی سټیشن د اورګاډو لپاره خلاص وساتي، بلکې پخوانی ډبو د خرڅولو څخه دې هم ډډه وکړي. خو د اورګاډي د ادارې چارواکو ویلي چې دغه ستونزه به د خبرو له لارې هواره کړي. نورحال له کوټزه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لری و شمال ختیځ لور ته د پښین په بوستان کې د قبایلی مشرانو یو جرګه سبا ده په کوم کې چې د اورګاډي د مکمل لخوا په دې ورستوي کې و بوستان ریلوی سټیشن ته د اورګاډي د راتک بندولو او الته د پخوانی وړو ډبو د نیلامولو په کلک سره غندنه سوې ده. په دې اړه د بوستان پخوانی ناظم نسیم خان ناصر و مشالې ډوته وویل چې په خوا به د کوټ او چمن ترمنځ چلیدونکي ټرین یا اورګاډه د بوستان پر سټیشن د وخت لپاره درېده اوس یې دغه بنده کړې ده چې له امله ډېری خلک بې روزګاره سوي هم دي.
ټرین د کوټ څخه چمن ته ځي نو مخکې بدلې راتلی دوی د 4 کیلومتر هاخوا ته ډایرکټ چمن ته تیر کی. یو خدا مسله ده، دویم مسله ده چې دلته یو 25-30 ډبې ولاړې دي چې هغه د بوستان یو ورسه ده. په ورسو کې یادی چې هغه 25-30 ډبې نور خو د ټرین پټلۍ مټلۍ ګرځ ولاړو، هغه هم خلکو تور کړی دي. دلته یو رست هاوس هم وو، هغه رست هاوس چې دی هغه هم داسې فعال نه دي. موږ دام په جنډا کې اچولې دي چې غلست حوسم بالا کې.
دلته ډېرې وینا کوم کو دا هم ول چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک په غربي لار کې بوستان یو سنتي زون ټاکل شوی دی او د دې د نور اهمیت په اړه به غوښو یو قبایلی مشر چیرمن امین الدین بازیتا
چې د بوستان سی پیک روډ په والا سره دا ډېر د ایم خطه د سی پیک روډ پر بوستان روان دی او بیا د بوستان د سټیشن سره نږدې دلته د سی پیک یو انټرچینج جوړیږي چې ولې دلته یو انډستریز زون شروع شوی دی په بوستان کې. دا څه مزه خبره نه ده چې یواره و پاک او بوستان ته دومره اهمیت ورکوي او بیا د بوستان سره دا د ریلوی اسټیشن دا معمولي لوبې کوي. دا خو ډېر بې انصافي ده د دې خلکو سره.
د بوستان یو بل قبایلي مشر ملک عبدالقاهر خان پانیزی بیا وایي چې د بوستان ریلوی اسټیشن یو تاریخي ځای دی. په کار نه دی چې د دې ځای قیمتي اساسه د منسخه یوړل سي.
بوستان ښار د ټانکیانی په 1890 کې جوړ شوی دی یا شاوخوا اونی سوک لغه غرض مفتی و براتلی په دا ټانکیانو کې بیا دی. یعنی دون ترقی یافته شارو دا اول جنکشنو چې د کشنی ګاډی لین تر ژوبتلی 200 میل ژوبو تر دغه ځای تلی. د دا ژوب خلک به راتلل په دا بوستان کې. ډیر غټه کارخانه وزما خلک کم از کم یو 50 کړه مزکه به نیولږي و. دلته خلک راتلل کاروبارونه کول.
په دې ترڅ کې مشکله په کوټه کې د اورګاډي د ادارې یا ریلوی د بیان کاشف احمد سره تماسونوي. نو هغه راتول چې په دې اړه به ډیر ژر چارواکي د سیمې د قبایلي مشرانو سره تماس نسی او دغه ستونزه به د خبرو د لارې هواره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د چمن د تجارو پر غوښتنه د کوټې او چمن ترمنځ چلیدونکي اورګاډي په بوستان کې د درېدو وخت د منسخه ایستلی دی چې موخه پر وخت باندې د کوټې او سرحدي ښار چمن ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ یقیني ګرځول وو. چې په دې وروستیو کې د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړو او وفاقي وزیر راغلي او دوی د چمن په ګډون د صوبې د بیلابیلو برخو دوره کړې او هلته یې دا امر کړی وو چې پر سټیشنانو باندې پراته د ریلوی زاړه او ناکاره شیان دې پورته کړي، نیلام دې کړي. په دې کې د بوستان سټیشن زړې ډبې هم شاملې دي. نو ځکه په دې اړه به د وزیر صاحب خبره منو. دلته خبره دا ده ونې ورده چې د بوستان ریلوی سټیشن یوه سلیزه لمخه یعنی په کال 1920 کې جوړ شوی وو. پر دې جنکشن به د کوټې ژوب ترمنځ وړې اورګاډي چلېدې کوم چې په کال 1980 کې بندې سوې. دغه ډول په کال 2008 کې د هغه وخت حکومت د کوټې ژوب ترمنځ د اورګاډي پټرۍ یا د اوسپنې سړک نیلام کړی وو. خو د بوستان ریلوی سټیشن او هلته پاته ځینې ډبې اوس هم د انګریز د وخت د هغه اثارو د ښه بېلګې په توګه خلک یاد ساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې نه ساته خبرونو وروستیو شیبو ته راغلی یو. په امیر ساحل ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز پتلو تلو کې راته واوروي.
د شمالي وزیرستان هاغو کډوالو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی چې په وروستیو کې له افغانستان استانه شوي دي. دوی وایي چې څه د پاسه و کال وروسته پاکستان ته ستانه شول خو له مرستو بې برخې دي او اوس هم خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه نه لري. حکومت تیر کال په ډسمبر کې له افغانستانه د کډوالو د زرګونه کورنیو د ستنولو وروستی پړاو پیل کړ. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل له افغانستانه د ستنو شویو کډوالو نومونه لیکلي ورته به ژر مرستې ورکړې خو دوی د مرستو پیلولو نیټه ونه ښوده. البته زیاته یې کړه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې امنیت نه دی پر ځای شوی نو ځکه کډوال لا نشي ورلیږدولی. د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو جرګې مشران او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یوې جرګې له لارې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. دا خبره دوی بیګا په داسې حال مشال راډیو ته وکړه چې جنرال فیض حمید پرون په ټانک کې له مشرانو ځوانانو او د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو سره یوه غونډه وکړه. د پاکستان پوځ رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر 9 پاکستاني چارواکو له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. طالبانو تیر کال د ډسمبر پر 9 له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند تر پای وروسته پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. د اردن پوځ وایي سرتیرو هغه وویشت مشکوک قاچاقبران وژلي دي چې له ګاونډي شام څخه یې هلته د نشهیي موادو د لیږد هڅه کوله. د پوځ وپاڼې نن په بیان کې ویلي چې له شامه یې اردن ته د امفیټامین یا کپټاګون په نوم د نشهیي موادو د قاچاق یو شمیر هڅې شنډې کړې دي. بیان وایي قاچاقبرانو نشهیي توکي په هغو شامي لاریو کې پټ کړي ول چې د پولې پر عمومي لارې اردن ته ځي. د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو د چارو پوهان وایي شام په سیمه کې د کپټاګون د پیداوار مهم مرکز ګرځېدلی دی. په هغه سیمه کې د یادو نشئی موادو بازار پراخېدو دی. اردن، عراق او اروپا ته هم قاچاقېږي.
پا
پامیر سایلو چې د خبرونو لنډیزې واورول او هم له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. که تاسو هم په دې څه په پاتې سوئ نو ډیوه راډیو اورېدلی سئ. عبدالحی کاکړ، پامیر سایل او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.